درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو هر کله کو لمړی د دې سات خبرونه واوري. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې ژور بشري بحران د هغو کډوالو ژوند لجدي ګواښ سره مخامخ دي چې په زور د هیواد ته بیرته ستنی شي. د بشري حقوقو د بنسټ پرون جمعه په یو بیان کې ویلي د دې ترڅنګ چې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي، په 2015 میلادي کال کې میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استل شوې دي. د ملګرو ملتونو د ورستیو شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان روان کال تر 2,600,000 زیات افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستل دي چې نږدې 5% ښځې او ماشومان دي. سربیره پر دې زرګونه نور افغانان هم له ترکیه او تاجکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د بشري بحران لا خرابېده، د لومړنیو خدمتونو سخت کمښت، پراخې بیکاری او د طبیعي پیښو ناوړه پایلو د بیرته ستنېدونکو لپاره د جدي زیان او خطر کچه لوړه کړې ده. ازبکستان وایي په 2015 میلادي کال کې ازبکستان ته تر ټولو ډېر تجارتي سفرونه افغانانو کړي دي. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې د خبرو شوی شمیرو لمخې افغان وګړو د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د هر بل بهرني هیواد د اتباعو پرتله ازبکستان ته ډېر سوداګري سفرونه کړي دي چې دا پر روانو اقتصادي ستونزو سربیره په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د دغه هیواد د پراخیدونکي رول څرګندونه کوي. د معلوماتو لمخې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې تر اکتوبر پورې شاوخوا 3,950,000 افغانان تر ډیره د سوداګرۍ، تجارتي تبادلو او نور اقتصادي فعالیتونو لپاره ازبکستان ته داخل شوي دي. په دې سربیره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې ځای نیولې چې ازبکستان ته سوداګري مسافر لیشي. د شمیر د تاجکستان پرتله چې یوازې څه باندې 14,000 سوداګري سفرونه ثبت کړي ډیر لوړ دی. د ازبکستان د ملي احصائیه ادارې پر اساس د هیواد په وروستیو کلونو کې د ویزو قوانین اسانه کړي او د ترانزیت لارې پراخي کړي دي، څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د دغو پالیسیو تر ټولو ډېره استفاده افغان سوداګرو کړې ده. د پاکستان د بندونو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی او په وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د حملې له کبله خپل احتجاج ورسپارلی دی. د وزارت رشپا په یو خبر پانه کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي کم بریټ شوی او څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بریټ له کبله د افغانستان د سفارت مرستیال احضار کړی او سخت احتجاج ورسپارلی دی. پاکستان پر طالبانو تور ولګاوه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه په آزاد توګه فعالیت وکړي او د پاکستان دننه خونړي بریدونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د پاکستان دا ډول تورونه په ځلونو رد کړي دي. پاکستانی چارواکو دا بریټ په سختو ټکو وغنده او ویل چې دا حمله د ټي ټي پي د ګل بهادر د ډلې د وسلوالو لخوا شوې ده. او د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي د هیواد په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو په جنوب لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیمه ربانه رب سپیشل نامه سلامونه ونی کې هیله مې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړسي او د وخت مې تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم مستشرق لاست وایم. هیله د چین ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له و د مدنیت او د ویدي مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له و په دې هیله چې تاسو د تیر وریزی درس شز دکړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سیو وسې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې ده، هغه د پیشتادیانو واکمني ده، یا لومړنۍ لړۍ د پیشتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پیشتادیانو په نامه یاد شوی دی، چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده، او ابو ریحان البیرونی په خپلو لیکنو کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنۍ آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښود، او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمور څو وخت رسیږي، او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده، هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي، او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی، چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی، او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښود. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ، او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و، او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان، د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې، او د دې ترڅنګ په دغه ښار کې داسې یو باغواشې، داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې ده وساتله. او د پیشتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسب و، چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب له خوا به هغه سخت وځپل سو، د پیشتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان اساطیري تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې و هغه د کیانیانو واکمنۍ ده، چې د افغانستان د اساطیري تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو، مشر او امیر په معنا کارول سوی دی، چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نښتی و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني، او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د عقیقبات څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یعنی کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور، د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ، همدارنګه دغه آریایي مدنیت مخالفت و، یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی، او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې، په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی. او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده، او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي، دی د ربل نوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه، 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل، چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده، یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي، او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه، 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وسترې کلاګانې جوړې کړلې، پر وسترو هیوادونو باندې واکمني درلوده. او کیکاوس چې هغه ډېر عقل، هوښیار او پوه وزیر درلودی، چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوه څخه ورسته بیا سیاوش وخت رسیږي، د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي، او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی، چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړه کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد شوی دی، او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه، او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده. د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د ده پلار سیاوش وژني، چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي، او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور یې په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې، او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنې دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې، او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی، او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی، او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول سوی دی، چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي، یا درېمه واکمني چې هغه د اسپا په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و، دویمه کورنۍ هم کینان و. د لومړنی واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي، یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده، یا د اسپا واکمنۍ ده، هغه وخت رسیږي. د کینی کورنۍ وروسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل، چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي، او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کینی کورنۍ په هکله مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه، هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر چې د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي، چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده، ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومېدی، او لهراسب هم د کینانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی، او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې، چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومېدی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي، او د دغه گشت اسپ شهرت دی لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه، او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د ده میرمن چې هغه هوتاوسا نومېدل، هغه هم دغه عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي. او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل سول، او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې، چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشته سه بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د د واکمنی په حق له ډیر معلومات ته ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا واکمن وو. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودرول چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و، چې اسفندیار هم په دغه د واکمنی د پراختیا لپاره ډیرې هلې ځلې کوي، ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپله د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوشیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک ته پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي، چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه، چې پیشتادیانو په حق له مو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنې د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانیان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي، او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپه کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپه کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپه کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو وړاندې کړل ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، او شبه مو زده کړې اوسې، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسې، او په هرې موضوع باندې به تاسو پوه شوي اوسې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې در نو زده کوونکو، هیله د چرغ او جوړو سی او د ژوند شاري به مشکور مخسي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونه اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمی پانی د هڅو کې چې د لوست سره خلنې شي بر سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع په لوي د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو، او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفرې هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبل سو، او د غنوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل، او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لارې کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل، او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ، او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر ډیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه، او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 کال کې زیږیدل دي، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کوي، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپل دوه بسې وډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 کال کې هم امین وواژه. بل اسلامی حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2005 کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی، او د ده پلار چې وه هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومېدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی. چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومېدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي. چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، یا دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومېده، د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په مهال باندې دی مسلمان سوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار یې خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و. خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي. او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده، د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول، فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کېږي او دی بیا ورسته وژل کېږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی، د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژنه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله، همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و، دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي، چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې طرف پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي، یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی، چې دی د مغولو سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې موږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1908 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امود سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانۍ بانا رب سپارم. شو وخت ولری شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی که هیلمه ومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره
چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتی، د خلکو د ناخوښي، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هېواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سه یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نوره هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډیره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورت یې اور واچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی، د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته. او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنجې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده، او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي، او هغه کوم لشکر چې مات سوي و تباه سوي و د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ، او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي، او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لاشورې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیند ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل، او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله، او دغه کوم حمله چې کېدله دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو، او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ، او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود، او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شوه. راځو چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان سره ولواکته رسیږي. انګریزان چې هغه څلور کلنی ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه د هغه څخه داس دا کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي، او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتې و افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي، او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان یې دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځته راوړي دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانې د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته سوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. نن به وایو چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1848 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل د ملک التوایفو د له منځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1855 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاسته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شوسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپرلو وړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین حسین خان چې هغه د حضرت چاتو حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دلرو د چې د خپل ورور او د حضرت چاتو د خلکو په مرسته سره دی د سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکره جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځې خوښنې او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د توه څاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه د مرستې وعده ورکړي چې ورسره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر اتون کې درس پوری تاسو په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پېچلې نامه سلام علیکم کې هلی میومنې درنو زکونکو هله د چروغ او چور مې است وخت به مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاست وایم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لاست راوړو. ارزو خپل داس په لوی د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده. دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ د چې هغه دوه پړاوونه درلودل. په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکه پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سره ښکارېدل. خو د دیوتس د واکمنۍ په ورستي کې بیا مسکوکات د خپلواکي ورسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکه پر یوې خوا باندې د دیوتس سره پر بل خوا باندې بیا د جوپیټر سره چې هغه د رد او برق الهه و هغه انځور شوی و او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې ساخت مروا بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وي دغه سیمې د تر دغه سیمې پورې د واکمنۍ پراخه سوله او لمړی دیوتس د 255 کال په خاطر میلاد مرسو. چې د دمرني څخه ورسته بیا د هغه زوی دویم دیکتوس پکتر سیجی دویم دیکتوس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمنی کوي او د دویم دیکتوس د واکمنی پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنی لاندې راځي. د دیکتوس کورنۍ د کورنۍ واکمنی چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي، ځکه چې په دې وخت کې د ایتګیم په نامه یو قومندان چې 240 کال پخوا تر میلاده د دیکتوس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د منځ وړي، نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د منځ ځي او ایتودیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لنیږي او د واکمنۍ تر رسیږي. ایتودیوم به د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنر د هند لوی وچ ته ورسوي، یعنی یوناني هنر تر هند پورې ورسوي او د یو شمېر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه شوی دی، دا څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده. د ایتودیوم څخه وروسته بیا د هغه زوی دیمیتریس په 190 کال په خاطر میلاده واک ته رسیږي. دوی بیا د خپلې واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، تکسیلیا، کاتیا، وار او همدارنګه موریپته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمیتریس د خپلې واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات، پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهم بلګې دي. دغه ودانی چې د یو دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی د بختری یونان چې دغه کورنۍ وروستنی واکمن چې و هغه دیمیتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه بیا د مات سره مخامخ کیږي. هغه قومندان بیا یوکراتید نومېدی چې د بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کېښودی. یوکراتید په 100 کال پخوا تر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغوني آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتید څخه وروسته بیا د هغه زوی هیلوکلس واک ته رسیږي چې دی بیا د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلم پورې غځوي، یعنی تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي. او 16 تنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا وروسته د سکارو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. راځو د یونان بختري د مدنیت ځانګړتیاو ته. یونان بختري مدنیت چې و هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه، یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه. دغه دوه مدنیتونه بیا یو یې د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رارسېدلې او بل یې په بختر کې د ځایي اوسېدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه، چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د یو نوي مدنیت بنسټ کې شو دي. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت بیا په تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنی په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. د یونان تمدن مختلفې یا بیلابیلې بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې و، د پژوی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي. د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړنی ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاتې کړي، پراخې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان بختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت چیرې پیدا کړ چې په لرغونی تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان بختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر دای خانوم په نامه یادیږي. ای خانوم خپله ازبکي ترکیبي نوم دی چې ای د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول سوی دی. دغه ای خانوم یعنی د دوو کلمو څخه جوړ سوی دی، ای او خانوم. ای چې دی هغه خپله د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی، چې کله کله د سیمې اوسیدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا ده اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل سوی و. یوناني نامتو جغرافیه پوه بتلیومیس په خپل اثارو کې د افسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د ای خانوم اوسنۍ سیمه ده. یعنې هغه وخت بیا د افسوس سکندریه سیمه ده په خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه افسوس سکندریه خپله د ای خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې ای خانوم د یوناني او بختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنی دا هغه ځای دی چې یوناني او بختري فرهنګ سره یو ځای کیږي. دغه لرغونی شار د یوه لوی دیوال په واسطه احاطه سوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي. یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمه څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتیشونی او سپړل سوي وران کورونه کچیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي، نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسیدونکو کورونه هم جوړ سوي دي. د شال منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و. چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یا سور 180 متره ته رسیږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ سوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې ترڅنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سور یې 12 متره ته رسیږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي. یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو شهر د خانوم په حق لو. رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدی. د هغه څخه وروسته بیا سیمیز واکمنان راځي. یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخه کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي. یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دوی پایښت درلودی او بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لیرې کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمنی ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپیژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه وه، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني وه. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په هکله هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځه ځي او د کوم سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وې، هغه سیمې په څه ډول سره د منځه ځي یا دوی د هغه سیمې څخه خپل واکمني د لاسه ورکوي. ورسره مو دا هم وویل چې د دوی یو ځانګړی د تمدن یا مدنیت په هکله مو وویل چې د یونان دولت یا د یونان باختري مدنیت کومې ځانګړتیاوې درلودې، دا مدنیت څه ډول مدنیت و او د کومو مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځته راغلی. د دې ترڅنګ مو ورپسې د یونان باختري یو ډېر مشهوره یا نامتو ښار د آی خانوم په هکله وویل چې آی خانوم ښار کومه سیمه ده، په کومه سیمه کې د کوم کس دخوا د دغه سیمې یا دغه ښار بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په هکله د څه ډول جوړ سوی و او څه رقم جوړښت یې درلودې، د دغه اړوند مو هم معلومات لاسته راوړل او ورباندې وپوهېدلو. او په پایله کې د ساکانو د حکومت په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل چې ساکان څوک دي، څه ډول واک ته رسېږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.